طالبان وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دوحې په دریمه غونډه کې د خپل حکومت د مانادار ګډون غوښتنه کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره د ښاغلي متقی د کتنې خبر ورکړی. د دې وزارت په بیان کې راغلي چې په پرونی کتنه کې ښاغلي متقی ویلي د دوی حکومت د دوحې د دریمې غونډې څرنګوالی څیړي او په اړه به خپل دریځ اعلان کړي. هغه ویلي د دې غونډې پایله باید د افغان ولس او هیواد د سوکالۍ باعث شي. په خپل نیکلاسن د دې لیدنې په باب تر اوسه څه نه دي ویلي. ټاکل شوي چې د دوحې دریمه غونډه د رواني جون میاشتې په 1.5 جوړه شي او دوه ورځې به دوام وکړي. طالبانو رسمه نه دي ویلي چې په دې غونډه کې ګډون کوي که نه. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د خوست او دوبی ترمنځ د کامیر د خصوصي هوایی شرکت د مستقیم الوتنو د پیل خبر ورکوي. د وزارت نن پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د مستقیم دوارخیز الوتنې د خوست له نړیوال هوایی ډګر پیل شوي او په اونۍ کې به دوه ورې د یک شنبه او پنج شنبه په ورځو له کابل څخه خوست او له خوست څخه دوبی ته کیږي. ورسته لدی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره جمعه په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د یوې موافقې طرحه اعلان کړه. د اسرائیلو پر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو فشارونه زیات شوي دي. د اسرائیلو ګڼ وګړي له نتانیاهو وړي چې دا موافقه ومني، خو د هغه توندلار ښي اړخو متحدانو خبرداری ورکړی چې که صدر اعظم دا موافقه ومني دوی به د ده حکومت رنګ کړي. نتانیاهو ویلي تر هغو چې په غزه کې د جګړې د ختمېدو لپاره د دوی شرایط ونه منل شي په غزه کې دایمي اوربند به پیل نه شي. له دې داسې ښکاري چې ولسمشر بایدن لخوا پیشنهاد شوې موافقه کمزوری شوې ده. پرون ناوخته په اسرائیلو کې د یو پراخ لاریون پر مهال چې د حماس ډلې لخوا د یرغمل شویو د کورنیو غړو رهبري کوله، لاریونوالو له خپله حکومته د یرغمل شویو د خوشي کېدو لپاره د عملي اقدام غوښتنه وکړه. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن وویل چې د امریکا له دفاع وزیر لوید آستن سره د خپل هیواد د دفاعي اړتیاو په باب خبرې وکړې. دواړو خواوو په سنگاپور کې د شانګری لا ډیالوګ د امنیتي غونډې په څنګ کې سره کتلې دي. زلنسکی په ټلګرام لیکلي چې په دې کتنه کې د کیف پر دفاعي اړتیاو، د اوکراین د هوایي مدافع د دستګاو پر پیاوړتیا او همداراز د کیف او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون پر چمتووالي بحث وکړ.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښته کته
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او تاسو له وی متفاوت زاویې د ازادۍ ځانګړي و مې ورځ خبرونه ترابون. نن مو د چین له هغه روباټیکو سپیو خبروم چې وسلې هم ګرځول شي، حمله هم کوي او کشف هم. پام دې چین کې د مصر د اهرامونو په څیر غرونه هم در باندې ګور. مولدی محمد خبروم چې د امریکا ناسا ادارې لزمکه څلويخ نوري کال لري پرتا د زمکه په څیر بلا سیاره هم کشف کړی ده. کابل کې بیا د سیمه په کچه بے ساری تجارتي کمپلیکس جوړېدو نه هم درته احوال لرم او د پی ټی ایم د بیا راپورته کېدو خبرې هم شته. خو تر هر څه لومړی د افغانستان د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. پر افغانستان د روسیې او امریکا چنه بازی. پوتین ویلی طالبانو سره اړیکې واړتیا ده. امریکا ویلی کوم په رسمیت و پیژندل ناوړه پیغام به ولري. بایدن بیا افغانستان د امپراتوري او حاضره بللې.
طالبان څه وایي؟ طالبان البته چې خوشحال تشویقی چې د کمونیستي ملت څخه احتمالا وایستل شي، خو هغوی ته دا پسند نه کوي. هغوی غواړي تر څو د یو دایې په منځ کې حکومت
د دوحې را روان کانفرنس کې د طالبانو د ګډون سوالیا. طالبانو یو وار بیا دی غونډه کې د خپل شرطونو په منل کې دوه ټینګار کړی دی. خو د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکزی دغه کانفرنس کې د ګډون شنه اشاره ورکړي
دا چې د طالبانو د خارجه وزارت څخه ضد او نقیز خبرونه راوځي. کله وايي موږ ځو دته دا تړلې ده، بیا وايي ته د کندهار څخه اجازه وسی. زه فکر کوم چې دا خپل دا شوی چې د طالبانو ترمنځ اقدار په کندهار کې دی او چې د کندهار شیخان فیصله کوي هغه به کیږي.
خو چون کومې منډې راموندي چې دوی شروع کړي دي مخکې د غونډې نه، د هغه کې داسې ښکاري چې دوی کوشش دا کوي یو څه اطمینانونه هم ترلاسه کړي دي چې دا غونډه به وشي او طرفین به پکې ګډون وکړي. کما ناسته چې طالبان خپل کومنس کې اوکرين کمیسیون سیاسي د مولوی عبدالکبیر تر مشرۍ لاندې هغه کې دا تصمیم نیو شو چې ګډون په هر صورت زموږ په ګټه دی او ګډون باید وشي.
دا افغان ترک ترمنس په ډیپلوماټیک پاسپورت د تګ راتګ لغوه ترکانو د جمهوریت سره کړې هغه هوکړه لیک تعلق کړ چې ل برکت طالبان هم بی بی زی په ډیپلوماټیک پاسپورت ترکیه ته تلل او راتلل.
معمولا دا ډول پریکړې کله چې دولت تر سره کوي نو د دې اصلي دلایل کله امنیتي مسایل وي، کله ډیپلوماټیک اړیکې وي، او کله هم د یو هیواد په بهرنۍ پالیسي کې د بدلون له کبله دا ډول پریکړه تر سره کیږي.
او په کندهار کې د شالیمار تاریخي میلې پیل دی. میله کې به 15 ورځې له شاوخوا سیمو ولایتونو راغلي پهلوانان غیږي نیسي او عام خلک به په باغونو ګرځي یا به په توتانو خلی خوږي.
د هر ځای خلک راځي، د هرات راځي، نو درې ورځې دلته غیږي است کیږي. بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده، خلک د سربان ته ځي، ودالی ته ځي، ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. د 15 ورځې په کال کې یو وار دی راځي.
موږ د سپین بولدک سر راغلي یو دلی د تفریح د پاره په دا باغ کې دلی غیږي ته د شالمار میله ده. تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، دلی تفریح کوو.
بیا هم ستړي مشي. تیرونه افغانستان د نړۍ د دوه زبرځواک قطبونو روسي او امریکا د رهبرانو په څرګندونو کې یاد شو چې له 2 کال راهیسې د سیمې د دغه هرشوي هیواد په اړه د چنبازۍ او نوی بحث پرانیسته دی. د ولادیمیر پوتین په شمول تیرونه د روسانو دریو چارواکو له طالبانو سره په تعامل د ټینګار ترڅنګ ویلي له خپل تور لسنه د دغه ډلې د ایستلو په تړاو اقدامات نهایي کېدو ته نږدې شي ویدي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې لا دا هم ویل چې طالبان یو واقعیت دی ورسره اړیکې ساتلې و اړتیا ده. په داسې حال کې چې کابل لپاره د روسانو استازي او د روسیې خارجه وزیر تر دې وړاندې خبر ورکړو چې له تور لیست نه د طالبانو د ایستلو راپور ولسمشر پوتین ته د تایید لپاره ورکړل شوی دی. خو د امریکا د امنیت شورا بیان جان کربی بیا ګوتڅنډنه کړې ده چې طالبانو تر اوسه هیڅ اجمنه نه ده عملي کړې او که طالبان د روسانو لخوا په رسمیت وپیژندل شول نو دا به ناوړه پیغامونه ولري.
داسې ښکاري چې په ډېر احتمال چې دا فیصله به مثبت اوسېږي او طالبان به د دغې نوملار څخه ووتل شي. ښکاره وه چې د روسیې فدراسیون د هماغه پیل څخه، یعنی کله چې طالبانو کابل ونیوه یا را داخل شول، په هر ترتیب په تعامل په ترڅ کې روسیې خپل سفارت په کابل کې وساته، روسیې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره. یعنی دا اړیکې مخ په پرمختیا وي که هغه ځینو سیاسي چارو کې وي، په اقتصادي ځینو مسایلو کې وي، که حتی ویل کېږي چې په امنیتي نظامي برخو کې هم ځینې خبرې اترې د دوی په منځ کې شوي.
دلته څو خبرې دي. یو خدا ده چې په عین وخت کې د امریکې ملي امنیت په دې برخه کې روسیې ته یو تهدید وکړ، اختار ورته ورکړ او وی ویل چې که چیرې روسیا طالبان په رسمیت وپیژني او هغوی له تور لیست یا د تروریستانو له لیست څخه وباسي نو دا به ناوړه پایلې ولري، هم د مرکزي آسیا لپاره، هم د روسیې لپاره، هم د اړوند هیوادونو لپاره چې د افغانستان په شاوخوا کې قرار لري یا د افغانستان په ګاونډ کې دي. دا په دې معنی ده دا چې د اوکراین جګړه مستقیما د اروپا په اقتصاد او په اروپایي هیوادونو باندې چې اکثریت یې د ناټو غړي دي، د هغوی په اقتصاد او په صلح او په امنیت او په ټولنیز ژوند باندې ناوړه اغیزې درلودې، نو د اروپا لخوا هم په امریکا باندې فشار ډېر ده تر څو دا جګړه چې په اوکراین کې جریان لري دا یو ځل بیا نورو آسیایي هیوادونو ته انتقال کړي او د دوی کوښښ دا ده چې دا جګړه بیرته افغانستان یا عراق یا سوریه داسې هیوادونو ته انتقال کړي چې اروپا ته پکې له نږدې څخه خطر او تهدید شتون ونه لري.
بلخوا تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن د کینیا له ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي افغانستان د امپراتوري او هدیره ده او د دغه هیواد متحد ساتل له امکان لري خبره ده. د جو بایدن په وینا د محل پرته لدی چې افغانستان کې پوزونه ووسی په یاد هیواد کې دایښ د وسلوالو د مخنیوي لپاره نوري لارې هم شته، خو دا جزئیات ورنکړل چې امریکا افغانستان کې دم غړې له کوم لارو د دایښ په ځد استفاده کوي. بلخوا د طالبانو ترڅنګ افغان سیاستوالو د بایدن سرګندونو ته خبرګون خودلی او یو شمېر سیاستوالو بیا د امریکا په تړاو خپل پخوانی ویناوي بیا شریکی کړی دي.
دا چې بایدن وایي چې امریکا کولای شي چې د لیر افغانستان وڅاري او القاعده را مهار کړي، د دې مطلب دا دی چې امریکا په سیمه کې حضور لري. امریکا ډرون د افغانستان پر سر باندې په آسمان کې چکرې وهي او کچیرې خطر احساس سي او په دې پوسی چې د القاعده یا د داعش مشران په ځای کې موجود دي، امریکا د دې قابلیت لري چې هغه د منځه وباسي. لکه الزواهری چې په کابل کې ووجي، د بایدن دغه استدلال وایي چې شس چې موږ راووتلو د افغانستان څخه نور موږ هلته په شکل نه یو او موږ کولای سو هغه مشکل چې د داعش او د القاعده کنټرول و هغه هم د ډرون د لارې وکړو او هم دغه پیسې چې طالبانو ته ورلیږي دا هم یو نوی رشوت دی چې طالبان ته ورکوي چې طالبان په دې برخه کې ښه اقدامات وکړي او د داعش نغی وباسي. او طالبان هم په دې کې خپل شخصي منافع ګوري چې داعش ختم کړي، ځکه داعش د دوی لپاره یو جدي خطر دی.
طالبانو بلاخره د خپل تیر دورې په څیر د روغتیا وزارت څوکۍ هم د یو ملا ډاکټر په ځای ایوازي ملا ته ورکړ چې خپل عادت د طالبانو ترمنځ او د عام افغانانو ترمنځ بحثونه پاره ولیدي. قلندر بعد چې د ډاکټرۍ ترڅنګ مدرسو کې زده کړې کړې وي او لوسه طالبو پر ځای د طالبانو د ځایم لخوا د کورنۍ چارو وزارت اوسنۍ امرستیال مولوي نور جلال جلالي د عام روغتیا نوی وزیر ټاکل شوی. ځینې فعالانو دا کټ مټ د طالبانو د لومړي دورې په څیر اقدام بلل، خو یو شمېر طالبانو او نورو فعالانو بیا ویلي قلندر عباد په فساد کا کړو هغه ټکه چې قلندر عباد یې پاړه لا تر اوسه سپیناوی نه ده کړی. د طالبانو یو فعال نظر محمد مطمئن لیکلي د قلندر عباد پر ځای د بل کس ټاکل به روغتیا وزارت کې 50% اوسنۍ ستونزې حل کړي، خو افغان پخوانی ډیپلوماټ نجیب الله ننګیال بیا لیکلي قلندر عباد لري شوی نه ده، بلکې هغه د ډیری سرمایې له جوړولو وروسته په خپل نور نو وختل دندې ته حاضر شي. خو د روغتیا برخې پوهان او د افغانستان د عام روغتیا وزارت پخوانی چارواکي د طالبانو په دغو نوي وګمارونو نیوکه کوي او وایي چې افغانستان یو کمزوري روغتیايي سیستم لري او د دې سیستم د مدیریت لپاره باید چې د اړوندو زده کړو درلودونکو با تجربه کس وګمارل شي.
د عام روغتیا وزارت لپاره د یو غیر مسلکي شخص ګمارنه په نړۍ کې یو معمول ده، لیکن فرق دا دی چې هر کله یو غیر مسلکی شخص د عام روغتیا وزارت پر اس کې راځي نو د موین نیول تر لاندنی پرسنل پورې چې کوم یو په کلینیک په لیول باندې کار کوي ټول مسلکی کسان دي او یو ثابت سیستم موجود دی چې د دې مثال په هند کې شته، د دې مثال په پاکستان کې شته، د دې مثال په لندن کې شته، د امریکا کې شته، په ټولو ځایو کې د پارلمانونو لخوا نه چې کوم کسان ورځي، لیکن متباخي ټول سیستم ثابتي او ټول پرسونل مسلکي. دا چې په افغانستان کې یو غیر مسلکي شخص ګمارل شوی د دې لپاره بهترین یو چانس لري، یو ډېر ښه فرصت دا لري چې کوشش وکړي په سیستم کې د موینه نیولې تر کتنې پرسونل پورې چې کوم یو عرضه د خدماتو صحیح کوي ټول مسلکي کدرونه راجذب کړي، سیستم ته راولي او عرضه د خدماتو وکړي تر څو روغتیایي سیستم بهبود پیدا کړي. دا یو ډېر ښه فرصت دی ځکه چې د پخوانم ډېر کدرونه د دې سیستم نه ایستل شوي دي، د هغې وظیفې غیر مسلکي کسان ته ورکړل شوي دي. په همدې لحاظ دی چې نړیوال هم اعتبار نه کوي او روغتیایي سیستم هم اوس د ډېر لوی چالش سره مواجه دی، شفاخانې د رکود سره مواجه دي. که چیرې واقعا زمونږ ټول سیستم کې روغتیایي کادري پرسونل او مسلکي پرسونل ځای په ځای شي، که زموږ وزیر غیر مسلکي هم وي پر سیستم دومره اغیزه نه کوي.
بلغاړه د ترکی حکومت د افغانستان له جمهوریت نظام څخه طالبانو ته په میراث پاتې هغه تړون تعلق کړ چې لمخې د افغانستان د ډیپلوماټ پاسپورت لرونکو لپاره ترکی ته په تګ راتګ کې ویزه شرط نه و. د رجب طیب اردوغان د نهمه ګڼه فرمان د درېمه مادې په اساس به د ترکیې حکومت د روانې جوزا میاشتې له 12 نه په دې تړون نور عمل نه کوي او د ترکیې چارواکو په شمول به طالب چارواکي هم اړوي چې له دې وروسته ترکیې ته او د ترکیې چارواکي افغانستان ته د سفر لپاره ویزه واخلي. ترکانو د دغه تړون د لغوه کولو علت نه دی ویلی، خو په دې وروستیو کې د طالبانو د خارجه وزارت له لارې دغه پاسپورټونو ته د ګڼو طالب مشرانو د کورنیو غړو لاسرسی پیدا کړی او ترکیې ته یې سفرونه ډیر شوي وو. داسې راپورونه هم شته چې د افغانستان د جمهوري نظام له ډیپلوماټ پاسپورټ نه د طالبانو ګڼو غړو ترکیې ته د تګ استفاده کړې او بیا له هغه ځایه اروپا ته تښتېدلي.
توانونه تبن همدغه دي چې یو ډیپلوماټ له دې وروسته مجبور ده چې د بیوروکراسي هغه ټوله پروسه تعقیب کړي ترڅو د یو هیواد ویزه ترلاسه کړي. یعنی دا کار د بیوروکراسي دا پروسه وګدوي او تر څنګ د ډیپلوماټ لپاره د سفر کولو مصارف ډیروي. معمولا د دې پریکړې لوی توانونه به د افغانستان لپاره خاصتا دا وی چې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریتونه چې هغه یې باید په ترکیه کې تر سره کړی د هغه یې د خند او ځند بایس ګرځيږي او د دې ترڅنګ تبي خبره ده چې د افغانستان د اوسنی نظام او د ترکیه جمهوریت دولت ترمنځ هغه ډیپلوماټیکي اړیکې کمرنګ او به خوند کوي چې دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه دی او توان خلکو ته رسیږي. داسې ولې د ترکیه جمهوریت دولت دا پریکړه کړې ده؟ یو دلیل دا هم کېدلی شي، البته دا د ګنګوسو په اساس باندې، چې ځینو ډیپلوماټ پاسپورټ لرونکو اشخاصو له یادو پاسپورټونو څخه ناوړه ګټه اخیستې ده او بالاخره د ترکیه جمهوریت دولت دې ته مجبور شوی ده څو داسې یو پریکړه وکړي او له طالبانو سره هغه توافق چې په 2001 کال کې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او د ترکیه جمهوریت دولت ترمنځ امضا شوی و هغه له منځه یوسي.
او که څه هم په دې وروستیو کې طالبانو سره لیدنو کې ګڼو بهرنیو چارواکو دوی هڅه ولی چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه روانه درې مناسته کې ګډون وکړي، خو دا ځل هم طالبانو لا تر اوسه پورې د هو او نه ځواب نه دی ورکړی. تر دې وړاندې د طالبانو رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د تیرې ناستې په څیر یو وار بیا ټینګار کړی که شرطونه ومنل شي نو دوی به ناسته کې ګډون وکړي. اوس هم طالبانو واضح څه نه دي ویلي، خو د خارجه وزارت د ویان له قوله راپور دی چې د دوی د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له نړۍ سره د دوهې د دریم کانفرنس له لارې د تعامل د ټینګولو په پایلو باندې کانفرنس جوړ کړی. دغه بحث کې د طالبانو د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز رئیس زاکر جلالی ټینګار کړی دی چې د دوهې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله په درېمه غونډه کې د جوړونکو او کوروانو په تعامل کې مثبت بدلون لیدل کیږي. جلالی زیاته کړی د دوی حکومت له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي، خو دا تعامل د په وینا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ دینی او ملي ارزښتونو د حیثیت په بیان غواړي.
که چیرته د دوی دغه شرایط نه منل شي او دوی لاړ نشي، نه تر هغه چې دا غونډه به ناکامه شي، خو د دې پایلې به بیا ډېرې خراب وي. پایله به دا وي چې د ټرمپیست ناستې په پاکستان کې، په قطر کې او په ترکیه کې او د هندوستان سره داسې بریښي چې شاته بل پخلی هم روان دی. هغه دا دی چې که چیرته غونډه ناکامیږي نو په هغه صورت کې دوی باید څه وکړي، په هغه صورت کې فرزند اسلامي امارت په مقابل کې کم حرکت لازم دی، څه شی باید وکړي چې هغه سیاسي، اقتصادي او نظامي کمی وبوي، اولیت به کمی وبوي. زما په نظر امریکایان اولیت سیاسي او اقتصادي ته ورکوي، نه نظامي ته. اما پاکستانیانو نظامي اولیت ورته ورکړی دی او په دې رقم سره مشکلات د افغانستان په اسلامي امارت لپاره به زیات شي.
که چیرې طالبان په دې کې ګډون ونه کړي، زه فکر کوم چې دا طالبان نور هم په زیان تمام شي. طالبان به سرټنبه معرفي شي، طالبان به په جهانی ټولنه کې لام منځوي شي چې دا صلح نه غواړي د افغانانو سره، دا نه غواړي چې د افغانانو سره خبرې وکړي، دا غواړي دغه سوي انحصاري حکومت ولري، لهذا نور به هم منځوي شي. او که چیرې طالبان احیانا اشتراک وکړي، په دې ګډون وکړي، هغه کې هم خطرات ساغه په یمانا چې یو خدای دې چې دا مني چې په افغانستان کې مشکل دی، بین الافغاني مشکل دی او دا باید حل شي. او دا طالبان تر اوسه پر دا کار نه دی کړی. او دا به هم څه چې خلک شکایت لري، یعنی دا چې دوی د افغانانو سره د نورو سره ګوري، دا خپله پر دې باندې دلالت کوي چې مشکل دی، مشکل سره بین الافغاني. نو طالبان هم دغه د پارن او د پرانګ تر منځ راګیر دی، وګوره چې کنداري خان بیا څه فیصله
کوي. ویلې چې شیز مشکل ونه کې به ډېر مخه کړی دی.
ازرادو ازادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی.
او سمګي واره کندهار ته سرور خاره کو هلته د 15 ورځو لپاره د شالمار تاریخي میله پیل شوی او له شاوخوا ولایتونو نورته زرګونه خلک ورټول شوی. د میله هر کال ارغنداو کې د توتانو د موسم پر رسیدو جوړیږي او د هرات، بادغیس، اورزګان او نور ولایتونو په شمول د غوسیمو خلک ورته زیات راځي چې ل روان وبونه ډیر لري د ژوند لپاره اړولې دي. دا میله د افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي له وخت را پیل شوی چې لا هم هر کال زرګونه وګړي پکې ګډون کوي. تاریخی روایتونه ښیي کله چې احمد شاه بابا د خپل سلطنت پر مهال لاهور فتح کړ نو د یو څو ورځو لپاره د لاهور پر شالیمار باغ کې له خپلو پوځیانو سره پاتې شو. د احمد شاه بابا سره په پوځ کې د کندهار ښار شاوخوا سیمو اوسیدونکي پوځیان هم وو. دوی احمد شاه بابا ته وویل په کندهار کې زموږ سیمې دښتې او شاړې ځمکې دي چې د میلی او تفریح ځای نه لري، نو په دې لحاظ یې هیله ترې کړې وه چې ورته د میلې لپاره یو ځای ورکړي. نو احمد شاه بابا د فرمان لمخې بیا د دوی او د سیمې اوسیدونکو لپاره د کندهار پر غنده ولسوالۍ کې د بابا صاحب له زیارت نه نیولې تر مرنجان کلی پورې د شالیمار په نوم یو میل ځای وټاکه. سکال په دې میله کې د ارغنداب د باغونو ډالی بند او خوږو توتانو د شوقیانو ترڅنګ د شاوخوا ولایتونو لوی پهلوانان هم خپل منځو کې د زور ازمایلو په نیت راټول شوي او درې ورځې سره د غیږ نیونې سیالۍ وکړي، خو میله به 15 ورځې روان وي.
کال کې دغه وخت جوړیږي دا میله د دا پهلوانانو لپاره شپږشت دی. د هرات سم راځي، د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره راځي، د کسپین بولداکو داسې 55 ولسوالۍ د سپیروان خلک دی. وو دا د لیر راځي د غیږې دغه د پاره میله د پاره د لیر خپل غیږې باسي.
تختخپل ولسوالۍ هم دلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زموږ 15 دی ادمین کګان دا هغه وخت ده. دا جې وخت ډېر بیخی ډېر وخت زیات دی میلی چې دا شالمار میلی په نامه باندې دغه میله جوړیږي.
میله خو ولا ډېر شخ نه وره میله ده. په خو خچور خلک ووتو لاره کړل انا اوس بس څلور 15 ورځې به شي شي غیږی دی او نن د غیرتیان مرغلی دی. نو د کنداریان د غیرتیان غیږی ډېر شي غیږی وزنه ساس کاله د کندار ولادت سم راغلی دی، د بادغیس سم راغلی دی، د هرات سم راغلی دی، انا د سپین بولدا کول سالي څخه هم راغلی دی.
بلا دا د غیږی د ځوانان دی راښوسی وی دی. بلا دا شو شایسته غیږی دی، د هرات ولایت د کندار ولایت غیږی دی. نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
شالمار میله نو 15 ورځې ده. په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک غیږی باسي، د کلا تراځي، د چمن تراځي، د ګلستان تراځي، د هر ځای خلک راځي، د هرات تراځي. نو درې ورځې دلته غیږی است کیږي. بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربند ته ځي، ودالې ته ځي، ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. د 15 ورځې په کال کې یو وار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره غلیو دلې د تفریح لپاره په دا باغ کې د لې غیږی ته د شالمار میله ده. تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، د لې تفریح کوو.
او تیرونه بل اخر د افغانستان په یو لسو ټنا شوکانی بار هغه لمرنه اورګاړي د ترکی وان خار ته ورسیده چې سلوی خورز وړاندې د هرات له خواف او روزنک سټیشن نه مزل پیل کړه. دغه اورګاړي کابو دوونه ایرانی لوري په خپل خاوره کې د ګمرکي ستونزو لامل درول. حال دا چې افغان سوداګر په تمو له دغه لارې په ارزان ډول افغانستان او ترکی او اروپا ته صادرات وکړي شي. افغانستان چې امریکا او ګڼو غربي هیوادونو ته د کال 1500 ټنه پورې شوکانی صادري، افغانستان کې سوداګر وایي چې د دوی کاروبار تل لسونز سره او خندونه او توان سره مخ وي چې تر اوسه د ستونزو د حل لپاره هیڅ اقدامات نه دي شوي. په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو په څلوېښت ورځو کې له ایرانه ترکیې ته د افغانستان د یو اورګاډي رسیدل تر پوښتنې لاندې راوستي او دوی ټینګار کړی دی چې که پیاده روان شوی وای څلوېښت ورځو نه مخکې رسېدای شو. خو سوداګرو بیا ویلي که دغه لاره سمه استفاده او ستونزې پکې هوارې شي نو افغانستان نه اروپا ته د اموالو لپاره غوره فرصت دی. او سم ټولنیز شبکی په ټولنیز رسنیو د کابل خاروالۍ لخوا د ورکل شوی هغه راپور کلک هرکلی شوی چې ویل کیږي کابل کې یو افغان پانګوال د سیمه په کچه مجهز او پرمختللی تجارتي مرکز جوړي او چاري هم تقریبا په بشپړې دودي. کابل کې مشي یو پانګوال وایي دغه تجارتي کمپلیکس په سیمه کې ساره نه لري او هر پوړی د سوداګرۍ یو ځانګړي صنف ته مختص شوی دی. یو بل افغان سوداګر حاجی عمر خان وای په دې مرکز کې $1,000,000 پانګونې ته اراده کړې ده او ده هم ویلي چې یاد کمپلیکس د سیمې په کچه ساره نه لري.
تقریبا سی فکر وکړه چې په حدود یو دوه درې لکه ډالرو پورې غواړو چې دلته خارج نه مال وارد کړو. نن وروسته وروسته چې سرمایه په لاس راځي نو یو میلیونه پورې باید کوشش وکړو چې دلته خپله سرمایه ګزاري وکړو.
او په کوزه پښتونخوا کې بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ له اوږدې خاموشۍ وروسته د خپلو فعالیتونو د بیا تنظیم خبر ورکړی او خپل ټول پلویان یې د دغه غورځنګ رسمي غړیتوب ته وربللي. د پی ټی ایم سرچینې ویل له خپلو ټولو پلویانو یې غوښتي چې د غورځنګ په تنظیمي کمپاین کې ورسره برخه واخلي او که د پی ټی ایم غړیتوب کوي نو له نورو ګوندونو سره به رسمي اړیکې پرې کوي. بلخوا د دغه غورځنګ د رهبرۍ غړي علي وزیر په ټولو پښتنو تحریکونو او غورځنګونو غږ کړی دی چې د سیمې د قوتونو ارادې پښتنو ته سمې نه دي او باید چې دوی ټول په ګډه له نوې لوبې نه د خپلې سیمې د ژغورلو لپاره ځانګړې تګلاره جوړه او په ګډه یې تطبیق لپاره مټې راونغاړي.
نو په دې کې د ټول لر او بر افغان ته دا سوال کوم چې په دې حالاتو کې راوځي د غورځنګ سره څنګ په څنګ ودری څومره کامی تحریکونه کامی مشران کامی سیاسي تنظیمونه دي. دا تخواست کو چې دې د پښتنو په دې مسایلو په حواله سره یو مشترک لای عمل کوم ته ورکی او کوم ته د خپل دې مشکلاتو د ژغورلې د دینه د ژغورلې ژغورنې دیغدو کام ته خپل خبره کشیج دي. نو زه د تاسو ټولو ډیره لوی شکریا ادا کوم او دا امید لرم چې دا غورځنګ څومره په فانی او وسانی او زموږ سره په تنظیم کې د شاملولو لپاره زه ټولو ته خواست کوم چې دیدو د غورځنګ د ممبرشپ کې ډیر په زیات تعداد سره ایسا واخلي او د غورځنګ چې کوم کامی هدف دي چې دا په مخ بنه بوزي. مننه مهرباني.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یو جالب خبر د خوړو نړیوال پروګرام له لارې د کوس کونړ په یو غرنۍ سیمه کې د 15,000 نیالګیو د خودلو چې د ګڼو کارونکو لخوا هرکلی شوی دی. د خوړو نړیوال سازمان او اف جی ای موسسه وایي دا پروګرام په ګډه د لغمان او ننګرهار لپاره روان کړی او هر شپږ میاشتو کې یو مصنوعي ځنګل کینی. دغه ځنګل کې 5,500 د بیرو ونې 4,000 نارنجان 2,500 ناجوګان او پاتې نور زینتي بوټي کېنول شوي چې له 500 څاګانو نه ورته اوبه ورکول کېږي او شپږ سوه وڅلوېښت کارګرو پکې خپلې خولې توی کړي دي. دغه ځنګل کې د خلکو د چکر لپاره د میلو او کباب پخونې ځایونه د میلمنو د ننداري او ناستې ځایونه سیوري لرونکي څپرونه او نور ډېر ځایونه جوړ شوي دي. او سمجهاله خبرې د مصر له ایرامون نه خو به خبرې است چې د 5000 کالو په تیر دوه ورته لاهم تاریخ وهان ګته په غاخ دی خو په چین کې به د مصر د ایرامون په چیر غرونه سر له وسه تاسو یو دوکه حیران پاتې کړی. دغه غرونه هم د انلانګ ایرامون په نوم یادېږي چې د چین په ګیژو ولایت کې پراته دی او لڅو کلونو راهیسې د سیلانیانو پام ځان ته وراړول. دغه غرونو په اړه هم داسې تصور پیدا شوی چې شاید انسانانو به تراشلي وي خو پوهانو بیا ویلي دا اهرامونه په طبیعي شکل همداسې جوړ شوي او د انسانانو د لاسوهنې نتیجه نه ده. د چین د ګیژو پوهنتون ارکیالوجستان ویلي دا غرونه 200 میلیونه کاله پخوا د ځمکې په مخ د طبیعي بدلونونو په نتیجه کې رامنځته شوي او له 2013 کال راهیسې ورته د خلکو پام شوی دی. بلخوا د وسلو جوړولو په نشه کې دا ځل چین داسې روباټیک سپی جوړ کړی دی چې په وسلو به هم سنبال وي او دښمن به هم وژلی شي. دا روباټ د چین او کمبوډیا ګډو نظامي تمریناتو ته جوړ شوی چې په بیټریو چلیږي او له لرې واټن څخه کنټرولیږي. دا چینایي روباټیک سپی 4 ساعته د عام سپی په شان ځغاستلی شي، په شا هم تللی شي او د کیناستو تر څنګ د ټوپوهنې وړتیا هم لري. د 50 کیلوګرامه وزن لرونکی روباټیک سپی دومره ځیرک دی چې خپله لاره ځان ته پخپل انتخابي، هدف په نخښه کوي او حمله هم پخپل کولای شي. چینایي نظامیان وایي د روباټیک سپی ورته په خاري سیمو کې د عملیاتو لپاره ګټور دی او د مجرمانو او د دښمن په موندلو کې هم ورسره مرسته کولای شي. او د امریکا فضائي ادارې ناسا بیا اعلان کړی دی چې لزمکې 40 نوري کال لري ځمکې ته ورته یو بل سیاره کشف کړی دی چې امکان لري د ژوند نښې هم پکې وموندل شي. د دې سیارې په موندلو کې له ترانزیت میتود نه کار اخیستل شوی چې پکې ساینس پوهان دغه سیارې له خپل مرکزي ستوري نه د گردش په محل کشف کوي. ناسا وایي د ګلیز 12 په نوم دا سیاره له شمسي نظام بهر ده او د انسانانو له وسنۍ ځمکې لږ وړه هم ده خو د تودوخې درجه یې 1.6 سانتیګراد اټکل شوې ده خو امکان شته چې اټموسفیر طبقه هیڅ ونه لري. بلخوا ساينسپوهان په دې بوخت دي چې دا حقیقت هم ځان ته معلوم کړي چې یاد سیاره اټموسفیر طبقه لري کنه. د ساينسپوهان په وینا د دې سیارې تودوخه معتدله ښکاري او دا نوې دنیا ده چې د نړۍ تر ټولو قوي او پرمختللی جیمز ویب فضايي ټیلیسکوپ به نور تحقیقات هم پکې وکړي. او په همدې سره زموږ د نن و مورز عمران غاړم هر جمعه له سید شنواری سره د ازادي رادیو لپاره نو له متفاوت زاویې د دې جالب خبرونه لیدل مهیروي.